قدر پر پیاوړتیا ټینګار کړی او غوښتنه کړی چې نجونو او هلکانو ته د زده کړو په هره برخه کې د نوملیکنې حق ورکړل شي. د خبر پانی له مخې د طالبانو دغو چارواکو ویلي چې دا مهال په ارزونه بوخت دي او په خبره یې هر کله چې د نجونو لپاره خوندي چاپیریال برابر شي هغوی ته د زده کړو حق ورکوي. د اسلامي همکاریو سازمان دغه پلاوی ویلي غړي هیوادونه له افغانستان سره د زده کړو په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د اسلامي همکاریو سازمان دغه پلاوی یوه اونۍ وړاندې یعنی د تیرې اګست میاشتې په 1 افغانستان ته تللی دی. د دغه پلاوی په جوړښت کې د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال شیخ حوزام، د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی طارق علي بخیت او د سعودي عربستان، ترکیې، عربي اماراتو، بحرین، اردن، مالیزیا، اندونیزیا او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو استازي شامل دي. دغه پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو او کورنیو چارو له وزیرانو امیر خان متقی او سراج الدین حقانی سره هم کتلی دي. سراج الدین حقانی پلاوی سره په خبرو کې ویلي د نجونو زده کړې د ټولنې اړتیا ده، خو نړیوال دی په دې برخه کې د شرایطو تر برابرېدو زغم او صبر ولري. د اسلامي چارو شنونکی فضل هادی وزین وایي د طالبانو له مشرانو سره د دغه پلاوی له کاتبه ډېر اغیزناک نه وي، خو په خبره یې نړۍ ته یو پیغام رسوي.
د دې هیاتونو د راتګ یو پایله نتیجه دا کې دا وشو او کېږي چې افغانستان ته طالبانو ته اسلامي نړۍ دا پیغام رسیږي چې د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونو دروازې بندول او د ښځو د شرعي حقونو مخنیوي دا اسلام سره اړخ نه لګي. اسلام دا غیر اسلامي او غیر شرعي فیصله ده، او په دې کې ټول اسلامي امت، اسلامي هیوادونه، مسلمان علما، د هغوی مؤسسات دا ټول یو طرف دي او په طالبانو تحریک کې 15 کسان دو بل طرف دي. یعنی دا خبره ټول دنیا ته نړۍ ته واضح شو چې دغه فیصله د اسلام شریعت سره تړاو نه لري او غیر شرعي او غیر اسلامي فیصله ده.
طالبانو له تیرو دوه کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تیر دسمبر میاشت کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. د طالبانو د حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي وایي د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالفت نه لري او د شرایطو په برابرولو لګیا دي. خو نیوکه کوونکي وایي چې د شرایطو برابرېدل هغه هم داسې وخت کې چې بنسټونه موجود وي یو حکومت ته د میاشتو خبره ده، نه د کلونو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
کورنۍ کې څو نفر وخري یو ګټي دا خو هیڅ خاطر نشي کېدای کنه.
د یو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په کورنۍ کې د یو نفر په ګټې باندې ټولې ستونزې نه حل کېږي. د طالبان حکومت افغان میرمنې په داسې وخت کې له کاره وزګارې کړې چې د دې ښځو په خبره بې شمېره اقتصادي ستونزې لري. بلخوا د کورنیو نارینه هم د دې طرفدار دي چې ښځې کار وکړي او له دوی سره د اقتصادي مشکلاتو په حال کې اوږه ورکړي.
زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، بیا یې د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محرومې کړې. ښځې د زده کړې، کار، تفریح، ورزش، په لرې واټن کې د بې محرمه سفر او په دې وروستیو کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري. د کابل اوسېدونکي اغلې اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي، خو د پوښتنې هیڅوک نشته. هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی. میرمنې هم د نارینه وو په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري.
خځې هم لکه د نارانو غوندې حق لري د کار کولو. بعضې کورونو کې داسې نارینه ونه لري، نو ښځې مجبوره دي، ضرورت ورته لري کار ته، دا خپل حق ته. نو بیخي ډېرې محتاجې دي، ځکه دې تقریبا بعضې کورو کې ښځې د نارانو په څېر سرپرستې وي، د کور مسؤلیت له غاړې وه. اوس نو طبعا په هغو کور کې مو مشکلات ډېره ځي سي، یوازې ښځینه یې د کور سرپرستې وي او هغه کور ناستي، خپل ځان ته یې مشکل ده، کورنۍ ته یې سخته ده، خوراک څښاک ټول ورته سخته دي، تداوي ورته سخته ده. ښځه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان راتګ سره بېکاره ده، کور کې ژوند ورته سخته ده. حتی خپل هغه شخصي شیان چې ده غواړي باید ترلاسه کړي، نشي اخیستلی، ځان ته تداوي نشي کولی، مجبوره ده چې یو بل چا ته به محتاجه کېږي یا د بل چا لاس ته به ناستوي. پیسې ونه لري نو طبعا ژوند ورته سخته ده، یو شي ته طبعا ضرورت پیدا کېږي، هغه به مجبوري ده په زور له یو چا غواړي، یا له خاوند څخه یا له ورور څخه. نو چې هغه یې نشي ورته پوره کولی، دغه د کورنۍ شخړې او جنګونه وجود ته لږ ډېرېږي. دا خو د ښځو ته جنجال په زیاتره نارینه ښځې دواړه په کور وي، نو طبعا په کورو کې جنجال لږ ډېرېږي. بیا نو یو دفعه داسې په کور کښېنسي ته هېڅ چېرته هم نشي وتلی، سخته تمامېږي. کله وخت به آزاد تګ ته هم انسان زړه نشي کولی، ځکه ډارېږي چې طالبان بیا ورته سي جاب نه دسم، په یو شي نه یو شي باندې بانه کوي او ښځې تهدیدوي.
افغان ښځې داسې مهال په کور کې نیول شوي چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځان ته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل کولې. ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعاله ساتي، له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي. خو په خبره یې اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ور نه اخیستی.
زما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده. په دې کې دوه شیان اهم دي، یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت. دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره. ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې سرته ورسوي، مثلا د طب په بخش کې، مثلا اقتصادي برخه کې، مثلا د استاذۍ او نور مسایلو کې. ممکن تر نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهم او اساسي برخه د وخت وي. او د اقتصادي لحاظه هم دا ډېره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه، دوه کس نه درې کسه مالي سپورټ وي د کور لپاره. زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومک او همکاره وي. ممکن تر هغو کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي، ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي. نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي، بیروني مسایل باندې کنټرول کړي. خو که په هغو کورنیو کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک او ملاتړ د اولاد په روزنه، نور داخلي مسایلو په سنبالولو کې، تر هغو چې هغه ښځینه اقتصادي ملاتړ نه لري، ډېر اغېزمنه او تاثیر ګذاره اوسي. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي. کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نه لري، مالداره خبره، هغه به ډېر آرام او راحت زندگی ولري. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده چې دا اجازه ورکړل شي.
کله چې طالبان په پیل کې وخت ورسېدل او لشپګم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ خوانځي وتړل، بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به یې کله ټلویزیون لیده، کله به یې هم ځان په هغو وسیلو بوخت کړی و چې برق ته اړتیا لري. خو په دې وروستیو کې د برق د نشتون له وجې دا کار هم نشي کولی. د کابل اوسیدونکې میرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې انجنونو او ښځو ته یې اړولي. خو په باور یې کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او پڅخل دومره اړین دي. لن موري سره مې مارکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو. درته وایي چې کار کول د ښځو وینجونو لپاره څومره اړین وو؟
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې سا اخلو، هم دومره اړین دي. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره یې ښځه هم لري. ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري، نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار نن د نارینه و مربوط ګڼل کېږي. مثلا ښځه خو هسې مایب کور ده، سړي ورته راوړي، خو نه داسې نه ده. مثلا په یو کور کې که ورور کار کوي، خور یې ورسره وکړي، هغه خپل ضرورت رفع کوي. هغه خور که مثلا خاوند کار کوي، مېرمنې ورسره کار وکړي، دواړه خپل، یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې مشکلات یې کم وي، هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولی شي. دا نه چې یو بل ته اړ وي، یو بل ته محتاج وي.
له ځانه راته وایي چې تاسو په کوم کار باندې اخته وئ او اوس څه کوئ؟
زه خپله لیسانس یم، مخکې مې دنده درلوده، وظیفه مې درلوده، داسې درس می ورکاو په یو خامو تبل ځکه می درس ورکاو خو لبه مور را بس شرایط داس شول چې سنفونه مثلا د ټولګي مکتبونه تش پیغام سنف پورې شول یا خود مکتبو مثلا کوم سنفونه کم شول همداس استادان سره کم شول همداس بس فیسونه کم شول نو خلک بس په کورو شول نیم په کور دی او کوم چې شتري هغه په داس په یو نشت ماشو باندې کار کوي ځکه مجبور دی او ځینې خلک بیا مجبوری د استفاده کوي نو بس اوس موږ په کور شول هغه کوم ماش او کوم څکه لګو که ډېر وشي لاسته ملاړه اوس هغه هم نشته
در تو ایت په ځوان کې د څومره تغییر راغی وس خپل لګښتونه څه رقم پوره کړي
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی هر نجلۍ هر ښځه که مثلا هغه کار نه کوي که خاوند یې هم کار کوه اوس یې که نه کوي مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی بس همداسې موږ هم در ونیسه ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو خپله مې خپل کوم ضرورتونه کوم اړتیاوې چې یعنې درلودې پوره کولی مې شوی اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي که دوه نفره مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه فکر بیا بزموږ خدا خو یعنی طبعا خپله یو مشکل دی خو مثلا په یو کورنۍ کې څو نفره خوري یو ګټي دا خو یعنی هېڅ خواته نشي کېدای که نه مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رفع کړی شي دا بهتره وي دا چې اوس نو هره کورنۍ کې اوس دغه کیسې دي دا نه چې تنها ما بس زیاتره کورنۍ هم دغه ډول باندې مخکې روانې دي
بله دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جار و جنجال سبب کیږي ځکه کله چې نیستي نو شر شور ورسره یي
بلکل دا خو خپله مثلا په یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولري هغه ضرورت اشد ضرورت دی یعنی داسې نه دی چې څوک اواسي کارونه خاص هم دي خو اشد ضرورت وي خو چې هغه هم نه پوره کېږي تا هم مشکلات پیدا کېږي د ورور د خور سره د خور د مور سره د خاوند او مېرمنې تر منځ د یعنې د ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي داسې نه چې په یو نفر باندې کېږي تا هم چې اوس مثلا یو کور یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي هغه د بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی هغه یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغېز کولای شي
بله کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل په ښځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول چې په پایل کې همدغه د ښوونځي تړل ول شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سوه او د ورزشي کلبونو سوله او دا نور مسایل ده هر بندیز
بیا چې سینګارتونو نشول هغه بعضی ښځو چې یعنې د هغه لارې خپل یعنی یو دوه روپۍ پیدا کړی شي هغه هم پرې وتړل زه نه پوهېږم د دوی ولې ښځو سره څه شخصي
بله همدا پوښتنه مې له تاسو څخه کوله چې دغه هر بندیز هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوه
کله چې نوي طالبان راغلي وو ټوله یعنی دا خوشبیني لرله ځکه دوی خپله هم په جار جار دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخواني خلک نه دي هغه مخکیني خلک نه دي دوی مثلا اوس نه کېږي یو متل دی وي زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خوري اوس هم په دو عصر کې چې دی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنی دوی کولی نشي اصلا نشي کولی اوس سینګارتونونه دوی بند کړل دوی په کورو کې مخه نشي نیولی دا دوه شپې مخکې ودونه و موږ ورته ورغلي وو هماغسې حالات دی هماغسې خلک سینګارتونو ته ځي دوی مخه نشي نیولی خو هسې د ټولنې د جامې مثلا دغه نظم چې کوم دی دا خرابوي خپل ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي نور مثلا دوی ما مخه نشي نیولی زه انټرنټ ونه کاروم دوی مخه نشي نیولی زه اوس د سینګارتون ته لاړه نه شم ځم په هغه طریقه نه ځم په بله طریقه ځم خو دا بس دوی خپله ځان ته دا د خلکو د عقدې راپاروي د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي
بله ضربه رسول د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه مېرمنې دي څه فکر کوئ ولې دا خلک دا کار کوي دوی په دې پوهېږي نه کوم بل څوک یې ورزده کوي څه مشکل دی
دغه ټکي ته هر څوک متوجه دي هر څوک یعنی وایي چې دا لاسي داسې کړي که مثلا دا ډېر داسې تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلي یي تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کې دي نور خو کومې ورځې نه چې طالبان راغلي دي داس عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی چې سړی ووایي چې ځه دغه کار شوی دی یوازې مادي دي قانونونه دي راځي په ښځو عملي کېږي نور هېڅ کوم داسې پرمختګ کوم کار نشته زه نه پوهیم دی کوم اسلام عمله کوي، کوم اسلام له مخې غږیږي، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خپله میرمن تجاره وه، تجارت یې کاوه، کار یې کاوه. کله چې دوی دغه کارونه کوي خپله حیران پاتې چې د کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي. که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده، ټولنه چا خرابه کړې ده؟ همدا تاسو نارینه یې، خو همدا تاسو نارینه وو به خرابه کړي وي. خو نارینه وو ته ورشئ، هغه په وباندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي، ښځو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمینه مساعده شي. نو ښځو خو نه ده خرابه کړې، که نه همدا سړو خرابه کړې ده. نو بیا دی دا قانونونه، دا مادې، دا هر شی چې راباسي، ولې به په سړیو باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي، نظم برابر شي؟
بله، یو خدا مسئله ده چې میرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې، د کار ساحه یې پې تنګه کړه. دره توی مینه جانې، کله چې ښار بازار کې ګرځي، څومره ته خپله د یوې میرمنې په صفت، د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
که رښتیا ووایم، لومړۍ ورځو کې خو به چې موږ بیرون ته وتو، یار به م خپل ځانو ته داسې سر تر پایه کتل چې ودرېږه، کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اڅکه ټیټه نه ده، یا لاس خو به نه ښکاري، پښه خو به نه ښکاري، ځکه دومره ډار و چې موږ خپله مثلا بیرون ته به وتمه، یعنی تا د موټر کې په لاره، ځکه لکه وایم چې اوس به د شانه یو څوک وار راباندې وکړي، که کله وخاندم یو څوک به وار راباندې خاندي، که په تلیفون کې راییم اوس به څوک وار راباندې وکړي چې ولې تلیفون کې غږیږي. حتی زه د خپل خاوند سره چې په لاره ځم، زه ډارېږم، اوس به څوک راته وایي چې ته ولې د خپل خاوند سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې، یا هغه سره غږېږي، یا مجلس کې دا د څه کېږي؟ ځکه همداسې شوي دي، خپل خاوند خپل میرمنې سره نه شي ګرځېدی، خپل یعنی نامزاد او ګوشدن نه شي سره ګرځېدی، دستي درېږي چې تاسو څه سره کېږئ، ولې سره یو ځای ګرځئ؟
میرمنې به زده کړې ته تللې، بیا به کار ته تللې، یو رستورانت ته به لاړلې، یو میلې ته به لاړلې، دا هر څه محدود سول، ورک سول. کنه څه فکر که له رواني اړخ نه دا څومره یو لوی ضربه ده خځینه طبقې ته؟
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کې تاسو ونیسئ، په هغه باندې که تاسو هره ورځ د القه را تنګوئ، نو آخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي؟ نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کې د تر ښځو حلقه را تاو کړې ده، او هره ورځ ته دا حلقه تنګوي، دا تمه لري چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم. په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي، که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي، دا هېڅ امکان نه لري. نو دوی چې دا په ښځو باندې دا حلقه را تنګوي، دا په دې معنی نه ده چې والا موږ ټولنه اصلاح کوو، ښځې اصلاح کوو. البته ښځې اصلاح دي، دا نه ده چې والا ښځې اوس بې لارې دي، دوی غواړي په لاره کې. که تعلیم دومره بد شوی وای، که مثلا ښه نه وای، دوی ولې په لومړي کې چې راغلل، ولې دوی یوه یوه ښځه یا میرمن درلوده، بله سواداره باسواده غوښته، د ښار والې غوښته؟ ښه، نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه، یوه لوستې ښځه ژوند جوړولی شي، ژوند ورسره جوړېږي، ژوند ورسره ښه کېږي، نو تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ؟ ولې هلته یوه ښځه لرئ یا بله کوئ، بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ؟ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ، ولې کار ته اجازه نه ورکوئ؟ داسې نه دي، په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، په اطراف کې درې ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، پسې ګرځي. دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوه مرکزه غواړي، لوستې غواړي، ډاکټره غواړي، یعنی داسې ښځو پسې دی ګرځي. نو ښه، که تعلیم بد شی دی، تاسو ښځو باندې تعلیم بد کړی، بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ؟ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ؟ ولې د ژوند لپاره خوښوئ؟ کله چې خبره ټولنې ته راځي، بیا د بل لپاره هغه کار نه خوښوئ، د ځان لپاره یې خوښوئ.
په افغانستان کې اوس برق نه وي، مثلا هغه میرمنو به پخوا په تلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل، وخت به یې تېرېده، بیرون خواستې نسي تلی، درس خواستې نسته، کار خواستې نسته. اوس دوی هغه سانتیاوی هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري، یو 15 دقیقه تلویزیون ته وګوري. دا راته وایي چې دغه کورنۍ چاپیریال کله چې خپه خوپي، هیڅ غږ نه، هیڅ یوه د تفریح وسیله نه، څومره سخته ده؟
دا هم زه په بیخي په داخل کور کې مثلا مثال درکړم چې مثلا زه لوست یم، سیدا د کار اجازه نه لرم، د درس اجازه بیرون نه لرم، خو په کور کې حداقل کولای شم یو کتاب لولم. خو برعکس دلته زما په کورنۍ کې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري، لیک لوست نشي کولای، هغه برق نشته، تلویزیون نشته، په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي، بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغسې مخې پرې بندې کړي، نو تابان هغه به په کورو کې کښېني، یا به جنګ کوي، یا به غیبت کوي، یا به شخړې کوي، یا همدا شی به کوي، ځکه یوه ورځ به په آرامه تېره شي، دوې ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي. هغه هم په روحي فشار لاندې ده، هم پر ذهني فشار لاندې ده. بس نو چې اقتصاد هم پسې ور خراب شي، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې هغه به نو څه رقم یوه مېرمن شي، هغه به بیا څه رقم مثلا یوه خور شي، یوه مور شي، څه رقم به اولاد روزي، څه رقم به خپل کورنۍ مثلا هغه اړیکې سموي.
په اخره کې غواړو د تاسو یو مشوره، یو نظر حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو، دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي.
حاکمه ډله خو چې ده، هغه خو د ښځو نظر نه اوري، نه ورته مهم دی که اورېدی یا ورته مهم وای، نو دوی به م یو څه اورېدلي وو، یو چانه به یې نظر اخیستی وو. خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري، دا ساحه تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري. او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه، له کاره، له دې شیانو لرې وساتي، ځکه نه کېږي. اوس کوم اثر چې اوس دی، کوم وخت چې اوس دی، دا پخوانی وخت نه دی. اوس تاسو به یې په یوه لاره راونیسئ. اوس انټرنیټ دی، انټرنیټ ته هر څوک لاسرسی لري. دا اوس موږ په کور کې آنلاین صنف لرو د انګلیسي، دوی په موږ باندې بند کړی، خو موږ آنلاین صنف لرو عادي وایو یې. نو دا په زور باندې، په زور باندې هیڅ وخت نه کېږي. ضرور ده، لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي، که نارینه دوی دښمن نه شي. یو وخت به همدغه ښځې دوی په مقابل کې راجګې شوي وي، ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي. څومره چې نارینه دي، همدا کومه ښځې دي. حتی دوی خپله هم وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی. کېدای شي همدغه به تاسو په مقابل کې ودرېږي. متل دی وایي بتنګ وایاد بجنګ وایاد.
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه.
هیله کوم، مننه له تاسو.
در من دوستانو، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک وځنډېده. په دې وروستیو کې لږ شپېتو زرو څخه د زیاتو آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسبو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211416. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسی او بشری حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسی او بشری حقوقونو یوې بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د میرمنو په حقوقونو باندې خبرې کوو چې د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته یو په بل پسې ورنښتل کیږي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. استاد، په پیل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، د طالبانو له واکمنۍ وروسته له میرمنو نه حقونه یو په بل پسې ورنښتل کیږي. کله چې په یوه ټولنه کې د ټولنې د وګړو حقونه واخیستل سي، د څومره بد اثر درلودلی سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د ازادي رادیو ټول معزز کارکونکو ته، خوږو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. بالکل، پرته له شک د حقونو اخیستل او اساسي حقونه نه ورکول اتباو ته دا ډیره یوه مهمه موضوع ده. دوه ډوله حقونه سمونګه په اسلامي ټولنه کې مطرح دي، چې یو د بشري حقونو لاړخه ده چې نړیوالو کنوانسیونونو سره، نړیوالو پرنسپونو سره د بشري حقونو اعلامیه 1947 اعلامیه چې د دې لمخې جواز شوې دي، او بل هغه حقونه چې زمونږ ښه دین، زمونږ ښه شریعت اسلام موږ ته راکړي دي. نو حقونه د انسانانو، که هغه بشري حقونه دي، انساني حقونه دي، که اساسي حقونه دي، که هغه نور حقوق مطرح کیږي، اسلامي حقونه مطرح کیږي، قانوني، دا ټول هم په اسلام کې، هم په قوانینو کې، په ملي او قوانینو کې، او په نړیوالو پرنسپونو کې دا جواز شوې شوی دی د دغه حقونو ندرناوی ټولنه بحران خواته وړي. طبعا انسانان د خپل حقونو غوښتن کې دي، انسانان تل خپل حقونو نه په برخمن کېدو کې ژوند کوي، او ټولنه سره انساني ژوند کول د انساني ژوند تعامل د حقونو په تامین کې ده، د حقونو تامین او همدارنګه د وجایبو درک کول یو د بل په وړاندې متقابل درناوی، صمیمیت، همدارنګه د حقوقو پیژندل، دا ټول د اسلامي ټولنې یا د انساني ټولنې د نظم او ډیسپلین پورې تړلي مسائل دي. که چیرې دغه حقونه تر پښو لاندې کېږي، نو طبعا چې یوه ټولنه، یوه انساني ټولنه به منفي لور ته ځي، بې نظمۍ خواته به ځي، انارشیزم خواته به ځي.
بله استاد، کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا واک ورسېدل، لومړی کار یې دا و چې د شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا په پانتون بند او مېرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کول اوس هم معنا سوې، بیا په پارکو موضوع سوله، د ورزشي کلبونو سوله، د حمامونو سوله، دا سلسله همداسې روانه وه چې په دې وروستیو کې بیا اته سینګارتونونه چې مېرمنې بلته ورتللې، اول ته مېرمنو دوی ته سینګار کوه، دا ورباندې بند سوله. دغه ټول مسایل په خپله د مېرمنو چې ټولنې نیمایي وګړي جوړي او د حاکم نظام ترمنځ څومره فاصله زیاتوي؟
مېرمنې لکه څنګه چې تاسو ټول اوریدونکي پوهیږي، په دې چې مېرمنې نیمه جامعه ده، نیمه ټولنه ده د یوې انساني ټولنې، نو که چېرې د دغې نیمې ټولنې نه حقونه اخیستل کېږي، نو دا طبعا منفي تاثیرات لري خپل. البته د اسلامي امارت نظام د دغو حقونو په اخیستلو سره تاثیراتو په اړه باندې ووایم چې واقعا یوه نیمایي ټولنه چې د خپلو حقونو نه بې برخې کېږي، د یوې خوا دا انفرادي منفي تاثیرات لري، له بلې خوا اجتماعي منفي تاثیرات خپل لري. نو په انفرادي شکل باندې یو انسان ته ډېرې خواشینونکي مسایل راځي، ناامیدیان راځي، ذهني تکلیفونه ورته ایجادېږي، همدارنګه د خپل اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان کېږي، اقتصادي ستونزې پیدا کوي. په اجتماعي شکل باندې په عمومي ډول باندې د یو هیواد په اقتصاد باندې منفي تاثیر لرلی شي، د هیواد پرمختګ باندې منفي تاثیر لرلی شي، همدارنګه د هیواد په نظم او ډیسپلین، د حقوقو په نه رعایت باندې دا تاثیر لرلی شي. نو منفي پایلې ډېرې زیاتې دي واقعا.
کله چې له مېرمنو سره موږ خبرې کوو، په افغانستان کې دننه چې پاتې دي، دوی شکایت کوي چې ورځ تر بلې د دوی ژور خپګان زیاتېږي. که څه هم په افغانستان کې اوس کومه رسمي اداره نشته چې هغې ته سړی مراجعه وکړه او پوښتنه ترې وکړه چې په کوم شمېر باندې مېرمنې په ژور خپګان باندې اخته دي، خو دغه څه دي چې په خپله مېرمنې وایي کله چې موږ سره خبرې کوي. نو دغه کارونه چې دوی ورځ تر بلې کوي، او دغه امرونه چې دوی صادروي چې یوه ورځ له مکتبه منه، بله ورځ له کاره منه، بله ورځ اتا سینګارتون ته مځه، بیرون مګر زه داسې، څومره له رواني اړخه دا مېرمنې ځپي، او آیا دا ستونزه بیرته جبران کېدلی سي؟
تاریخ ثابته کړې ده چې په اکراه باندې او هغه حکومتونه چې مثلا په خپل خوخه یا د خپل قدرت په اساس باندې راغلي، په هغه کې د دولت اراده شامل نه و، د دولت رایه پکې نه و، تاریخ دا ثابته کړې ده چې دغه حکومتونه ناپایدار وو، او د ناپایدارو حکومتونو لمړنۍ سپېړه ملت خوړلې ده. بخصوص په افغانستان کې هر حکومت چې تغییر شوی ده، هر نظام چې له منځه تللی ده، متاسفانه بکل لمنځه تللی، بنسټونه ټول لمنځه تللي دي، او د دې درانه سپېړه بیا ملت خوړلې ده. ملت په دې هیله ده، ملت دا هیله لري له اوسني حکومت نه، د اسلامي امارت، چې دوی نور نه غواړي چې تغییر او تبدیل شي، بلکې دوی غواړي چې حکومتونه پایدار شي او اساسي حقونو ته د انسانانو توجه وکړي، دغه اساسي حقونه تامین شي، رعایت شي، وجایب وپیژندل شي، همدارنګه نظم او ډیسپلین رعایت شي. کچیرې یوه حکومت ولی د انساني حقونو په تامین باندې استواري، د بشري حقونو په تامین باندې استواري، نو طبعا د ملت او د دولت ترمنځ به فاصله کم وي، وطن به کم وي، او همدارنګه دولت به هم د ملت پشتوانه لزان سره لري، او ملت به ورسره ولاړ وي، د ملت زور به ورسره وي. نو کچیرې دغه شی د مېرمنو په حق کې، لکه چې تاسو ویل چې دوی په رواني مشکلاتو باندې اخته کی یا وخته دی دا پرته لشکره هغه مېرمنه چې هغه په کار باندې هغه خويندې زموږ چې په تعلیم او تحصیل کې وي هغه یو دم له تحصیل نه منه کول یو دم له تعلیم نه منه کول یا له کار نه منه کول دا تبان خپل منفي تاثیرات لري بهتره بدا وشه د دې بدیل ورته پیدا شوی وي او مستل دې شي یو انساني ټولنه د حق نه محروم شي باید په خوا کې بل بدیل حق ورته سنجول شوی وي نو مخکره دې چې مکاتب بن شي وي د اصلاحي پروګرامونو باندې باید کار شوی وي ورسره له هغه نه ورته د عمل جامع ورغستل شوی وي نو زه فکر کوم چې دا منفي تاثیرات لري او کچېره همداسې دوام پیدا کړي نو دا نه د حکومت په خیر ده او نه د انساني ټولنې په خیر ده بهتره به دا وي چې د اسلامي امارت مشران په دې برخه کې مثبت ګام واخلي او په دې برخه کې هر څه ژر توجه وکړي او دغه حقونو ته د اسلام په چوکاټ کې د هغه چوکاټ چې د شریعت اصول منی د شریعت احکام منی په همدې چوکاټ کې ورته دغه حقونه ورکړي ترڅو د یوې خوا دغه واټن د خلکو د حکومت ترمنځ له منځه لاړ شي د خلکو قدرمندیان له منځه لاړ شي د خلک زړه کې دولت سره لاس ورکړي حکومت سره خپل لاس ورکړي او دغه درنه سپیره د حکومتونو د تغییر او تبدیل دا بیا ملت ونخري
بله په ولایتو کې بیا یو رواج دا و د میرمنو ترمنځ دوی به مشهور میله ځایونه تل او داسې نور ځایونه چې هلته به د تفریح لپاره و اوس دغه بامیان کې بند یا میر ته میرمنو ته ویل سي چې نور به نه ورځي خو کار نسته زده کړې نسته هر څه بند دي او له تفریح نه هم تاسو راګرځوئ په کور باندې کېنوي بلاخره سرحد د دوی میرمنو چیرته رسیږي
دا چې خلک له دغه حقونه نه محروميږي یا مثلا میرمن له دغه حق نه محروميږي نو دا طبعا خوشنون کې خبره ده پارکونو ته تلل یا د تفریح کول دا د انسانانو فطري او انساني غوښتنه ده هیڅ انسان پرته له تفریح نشي کولای چې یو ښه ژوند ولري یو خوشاله ژوند ولري هر انسان ضرورت لري تفریح ته که هغه نارینه دي که هغه میرمن دي نو دا یو ضرورت ده او مبرم ضرورت ده
بله په افغانستان کې اکثره کورنۍ او ته دغه میرمنو ته نفقه ورلغاړي او یا یتیمان په کور کې لري یا د سوک لري چې هغه کار نیسي کولای هغه د کار لومړنی حق او شرعي حق چې دی د خمر نښتل سوی په دې موږ تاسو بار بار خبرې کړي خو که بیا هم دا یادونه وسی هغه کسان چې هم دا وسی وي مړی ډوړي ته احتیاج دي دوی نو څه وکا دوی ته دغه وسنۍ نظام د یو حاکم دولت په چیر یا د حاکم نظام په چیر ځواب نه لري بیا نو دوی څه وکړي بیرته
کار واقعا دا یو جدي ستونزه ده د هر انسان حق ده چې کار وکړي هغه کناري نه دي ک مېرمنې دي چې سرپرست نه لري او د اقتصادي اواید لپاره کومه بل منبع نه لري او مجبور دي چې دوی کار وکړي نو دا واقعا یو جدي ستونزه ده او مبرم ضرورت ده مخکې له دې نه چې یو حق نه یو انساني ټولنه محروم شي باید بدیل لاره ورته وسنجول شي او بدیل باید موجود وي ترسو نه انسانی ټولنه خفه شي نه انسانی ټولنه محروم شي له خپل حق نه هم د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن واقع شي نو بهتره به دا و هغه میرمن چې له کار نه منع شوی دي او ضرورت لري مبرم کار ته د اقتصادي اوایدو لپاره بل منبع نه لري نو د دوی لپاره باید بل لار سنجول شي وای د کار کولو په چوکاټ کې د اسلامي احکام او مدارنګ د نورو کارونو چې اسلام ایجابه د هغه څه کارونو زمينه ورته مساعده شوی وای ترڅو دوی خپل اقتصاد ترنه تمویل کړی وای نو دا مشکله خبره ده واقعا او د دې ستونزې د حل لپاره باید جامع طرحه موجوده وي او کاتروسه موجوده نه و پس دې باید ورته منستر شي جامع طرحه ورته پلان جوړ شي د دې برخې ته ترڅو هغه خويندې زموږ مسلمان خويندې چې دوی ضرورت لري کار کول ته او خپل یو مړی ډوډۍ د کار کول لري ستر اړ دوی لپاره د بدیلو کارونو چې مثلا وظیفې ته نه پریښودل کیږي هغه کارونه چې نه ایجابه دي او میرمنې لپاره یا اسلامي امارات غواړي چې هغه ځایونه ته چې میرمنې د کار کولو لپاره اجازه نه لري هغه ځنه معنی کې بدیل ورته باید وسنجول شي او بدیل ورته منستر اړول شي
بله استاد اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې بیرون له کور نه بهر د میرمنو ټول حقونه اخیستل شوی په داسې وضعیت کې په کور دننه دوی څه وکړي ترڅو چې حالت بیرته سمېږي او دوی خپل حقونه بیرته ورکول کیږي ادي اقل د دوی ژوند تیر سي.
زما په فکر دوی دا مېرمنې په لومړي قدم کې دوی کولای شي چې سره متحد شي او د اسلامي امارات مشرانو سره دوی ناشته ولاړ وکړي، دوی کینی ورسره دغه مشکلات ورسره مطرح کړي، له مشرانو سره مطرح کړي، هر خبره د تفاهم لارې، هر مشکل د تفاهم لارې او د طرحو لارې حل کېدلی شي.
استاد، لکه څنګه چې لیدل شوی دی حکومت اصلا د دوی مېرمنو ستونزې نه حلوي، کې ستونزې ورته حلولای ورته جوړولې بین دومره مشکلات. که په دې خبرې وکړو چې مثلا دوی خپله د طالبانو غبله دوره کې ځینې مېرمنې لږ وخت نه تجربه لري، دوی په کور کې د زده کړې ډېر کم امکاناتو باندې د زده کړې زمینه برابره کړې وه، چې کله بیا نظام بدل سو راووتلې بیرته بیرون خپل حقونه ترلاسه کړل، ډېر استفاده یې وکړه له ژبې نه چې دوی زده کړې وه یا کمپیوټر یې همداسې، که اوس هم دوی ځانونه په داسې کارو باندې بوخت کړه به څومره ګټور وي.
دغې مسئلې لپاره د اسلامي امارت لخوا طرح ته ضرورت ده او پلان ته ضرورت ده چې اسلامي امارت په دې برخه کې ګام واخلي. د ملت غوښتنه ده او دا واقعا د ټول ملت غوښتنه ده چې هغه مېرمنې چې وړتیا لري د کار کولو استعداد لري زده کړې کړي دي دوی ته د کار کولو زمینه په اسلامي چوکاټ کې برابره شي او هغه ځایونو کې چې ایجاب کوي د دوی لپاره د کار زمینه ورته برابره شي. زه هیله مندم چې حکومت په دې برخه کې ګام واخلي او دغو مېرمنو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
تاسو خپل چارچاپیره د اوسنۍ وضعیت سره رقم وینئ؟ مثلا لغه وخت نشکل جمهوریت سقوط کړی، د خلکو اقتصاد څومره خراب شوی او علت هم امداد چې له دوی نه د کار کول حق اخیستل شوی، هغه که خځې د کناری نه.
زه فکر کوم واقعي امنیت یوازې په دې نه ده چې جنگ جګړه دی په یو هیواد کې نه وي. زه فکر کوم واقعي امنیت هغه ده چې ټول انسانان له خپل انساني حقونو نه برخمن وي، له خپل اساسي حقونو نه برخمن وي، چې هغه ټول حقونه خوشبختانه هم په قوانینو کې او هم په اسلامي شریعت کې جواد دی او شته. طبعا دغه حقونو نه محرومېدل په ټولنې باندې منفي تاثیر لري. زمونږ په شاوخوا کې تاسو ګور او ارزوی چې یو انساني ټولنه د تعلیم او تربیه نشتون موضوع ده، همدارنګه د مېرمنو غشت گزار ده مثلا کنه یا پارکونو ته اجازه نه ورکول مثلا د نور ستونزې دي په شاوخوا کې لیدل کیږي. خو لکه مخکې چې ویل شي د دې ټولو ستونزو د حل لپاره کار ته ضرورت ده، طرحو ته ضرورت ده. ما غوښتنه ده د یو وګړي په حیث باندې، د افغان وګړي په حیث باندې، د دې ټولنې د یو انسان په حیث باندې چې په دې ټولنه کې ژوند کوو په یوازېتوب باندې نه کیږي، حکومت نه مداخله هیله ده چې د ملت خبرو ته غوږ ونیسي او ملت نه مداخله ده چې خپل مثبت غوښتنې او همدارنګه خپل طرح د حل لارې له حکومت سره شریکې کړي. د ځوانانو استعدادونو ته ضرورت ده، د ځوانانو کار ته ضرورت ده، انرژي ته ضرورت ده، پر ځای د دې چې دا انرژي لاړ شي به هر مصرف کې حکومت سره زه فکر کوم لاس دی ورکړي ترڅو مثبت تګلوري ته برابر شو، په تفاهم سره، د مثبت ګام سره، د حقونو په تامین سره موږ یو مثبت تګلوري ته لاړ شو.
استاد، کدا حالت همداسې دوام وکړي او راستر بلې د افغان وګړو حقونه ورته واخیستل شي، د افغانستان راتلونکی تاسو ډول ګوري؟
راتلونکی واقعا باید ډیر خراب وي که چیرې حقونه اخیستل کیږي. بندیزونه، هغه بندیزونه چې شریعت هم ورته اجازه نه ورکوي، دغسې بندیزونه که وضع کیږي په انساني ټولنو باندې، نو طبعا چې راتلونکی به منفي. ما مخکې هم وویل، بیا تکراروم چې د حکومتونو د تغییر او تبدیل سپېره همیشه ملت خوړلې ده او ملت قرباني ورکړې ده، ملت نور له دې برخې ستړی شوی ده. ملت غواړي چې اسلامي امارت خدمت وکړي خلکو ته، اسلامي امارت هغه حقونه چې ملت ترې نه محرومه ده، بخصوص زموږ مسلمان خویندې چې ترې نه محرومې دي، هغه حقونه ورته تامین کړي تر څو دغسې یو بیا یو ناورین سره افغانان مخامخ نشي، داسې افغانستان بیا هغه حالت ته بونه ځي چې مثلا په تېرو کلونو کې او په تېرو لسیزو کې هغسې حالت ته افغانستان ورداخل نشي.
بله، یو څه چې په دې وروستیو کې لیدل کېږي، اکثره کسان چې کله دوی توان لري نو کډوالې تم خکې زکه دوی په افغانستان کې د ځان لپاره نور په لهر لوري نه سختي ډیره ګوري. دلته چې د یو ملت وګړي د ته مجبوریږي چې خپل کور څه ناڅه چې لري هغه ټول خرڅوي او ځي. دلته یو بل حق هم له دوی نه اخیستل کیږي چې هغه په خپل هیواد کې د اوسېدلو حق دی. دا څومره مشکل خلق کوي او کسانو ته چې بدون له دې چې د کډوالۍ په مشکلاتو پوسي کډوالې ته مخه کوي او ولایت ادارې په افغانستان کې دوی حقونه نه ورکول کیږي.
متاسفانه کډوالۍ یو بل ډیر جدي ستونزه ده. افغانستان کچېری داسې یو حکومت درلودلی چې هغه په ټوله نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی وای نو د دوی د حقونو نه به دفاع کیدله. د دې ستونزې هغه ډیر فشار بیا هم په ملت باندې ده او په ځانګړې توګه په مهاجرینو باندې ده. کله چې مهاجرین نور هیوادونو ته کډوال کیږي څوک نشته چې د دوی د حقونو نه دفاع وکړي دویم هیواد کې. نو متاسفانه زمونږ ډیری کډوال چې نور هیوادونو ته ځي ډیر راز راز ستونزو سره مخامخ کیږي. انساني کرامت یې تر پښو لاندې کیږي، اساسي حقونه یې ورته نه تامینېږي. سره له دې چې دغه هیوادونه پوهیږي چې افغانستان د نړیوالو سازمانونو د نړیوالو ټولنو غړی هیواد ده او ملت د دې حق لري د انسانانو په توګه چې هر هیواد ته ځي هلته باید حقوق یې تامین وي. اما متاسفانه نور هیوادونه هم دغو حقونو ته توجه نه کوي او دا حقونه تر پښو لاندې کیږي. بهتره به دا وي چې افغانستان کې د ځوانانو لپاره د هم د کار کولو زمینه برابره شي او هم د تحصیل پوره زمینه ورته برابره شي. هغه خیریه بنسټونه چې له نورو هیوادونو نه د تحصیل د زمینې برابرولو نارې وهي زما هیله ده چې هغوی د په افغانستان کې د تحصیل لپاره زمینه برابره کړي. دلته د ځوانانو ته د تحصیل او د کار زمینه برابره کړي. که چیرې د سرمایه گذاری په افغانستان کې ځوانانو لپاره وشي د کار بوختیا په اړه باندې نو دوی به هیڅکله زړه ښه نه کړي چې لاړ شي نورو هیوادونو ته مهاجر شي.
بله استاد، تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د نړۍ هیوادونه دي په افغانستان کې د نننه ځوانانو ته د تحصیل زمینه برابره کی، هغه وخت به بیا ځوانان کډوالې ته مخه نه کوي. خو که په افغانستان کې د تحصیل زمینه څومره برابره کی، دلته خو تاسو ګورئ چې نجونې زده کړې ته نه پرېږدي، یوازې الکان ته به دا زمینه برابرېږي چې دا بیا ظلم دی د ټولنې نیمایي وګړو سره. تاسو شاید یاستئ چې هوایي ډګر نه هغه نجونې بیرته راوګرځول سوې چې دوی د تحصیل لپاره تللې. نو د تاسو په نظر نړیواله ټولنه به څنګه زرخه کا چې افغانستان غوندې ملک د تحصیل زمینه ځوانانو ته مساعده کې چې هلته حاکم نظام انجونې درس ته نه پرېږدي؟
زما هدف دلته زمونږ ځوانان هلکان هم وو چې دوی حتی په پوهنتون کې محصلین و خپل تحصیل پرېښود او اوس په دې لټه کې دي چې لاړ شي بل هیواد ته. دا د دوی ناهیلي څرګندوي. نو دلته یوازې د انجونو خبره مطرح نه ده، دلته د کار کولو خبره مطرح دا په عمومي ډول سره. زمونږ ډیری ځوانان دا اوس بیکاره دي، له بیکارۍ نه رنج دي، په دې فکر کې دي چې په پلار باندې د کور په مشرانو باندې کور خرڅ کړي، ځمکه خرڅ کړي او بیا لاړ شي بهر ته، لاړ شي هلته کار وکړي، روزګار وکړي او د خپل استعداد هلته استفاده وکړي. کار په تحصیل کې نه دي. انجونو مثلا تړلې ده د حکومت سیاست پورې، د حکومت ارادې پورې چې حکومت څه وخت اراده لري دې برخې ته.
بله، نو د تاسو خبرې به اوس چې د انجونو پاکله او د ښځو پاکله چې له دوی د حق اخیستل سوی که چیرې نړیواله ټولنه هلکانو ته دا زمینه برابره هم کینو، د انجونې به څنګه کیږي؟
د انجونو د تعلیم لپاره غوښتنه دا ده د اسلامي امارت له مشرانو نه چې دوی په دې برخه کې مثبت ګام واخلي. دوی پرې نږدي چې زمونږ مسلمان خویندې دي نور هیوادونو ته اړ شي چې نور هیوادونه ورته بورسې برابرې کړي یا هلته لاړ شي د تحصیل لپاره. زمونږ غوښتنه دا ده د ملت په توګه باندې چې دلته په افغانستان کې ورته د زده کړو زمینه برابره شي، ترڅو زمونږ خویندې په خپل کور دننه په هغه اسلامي چوکاټ کې چې اسلام ایجابه وي په هغه چوکاټ کې دننه دلته خپل تحصیل وکړي، خپل تعلیم ته ادامه ورکړي او دوی مجبوره نه شي چې نورو هیوادونو ته کډوالې شي د تحصیل لپاره.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
دران دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میرمنو په حقوقو باندې خبري وشوي. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
نره نره او Na 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 na.